دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. دا مشال لړیو ځانګړي خبرونه دوام لري. په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه ځانګړي خبرونه لرو. لومړی به د مشال ته رڼا لاندې بحث واوري او دویم خبرونه روښانه مستقبل ده. خو در سره مخکې به د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد وو.
په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې یو سل او یو کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو یو شمېر زده کوونکو په خپلو سیمو کې د موبایل انټرنیټ ته نشتوالي خلاف مظاهره کړې. په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره تر 2 میلیونو اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته او کسانو شمیره 9516 ته رسیدلې ده. بلخو په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 2355 کسان مړ شوي او 8391 تر رسیدلې دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب صوبه کې ریپورت شوي دي چې شمیره یې 15,43,43 ده. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې 15,43 کیسونه ریپورت شوی دی او یو سل یو کسان د دغه وایرس له وجې مړ شوی دی. کورونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین په اوهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. د قبایلي ضلعو یو شمېر زده کوونکو اسلام آباد کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې په فوري توګه 3G او 4G انټرنیټ بحال کړي. د جون په 10 نیټه اسلام آباد پریس کلب مخې ته د دغه مظاهرې جوړونکي او د نمل پوهنتون زده کوونکی سید محمد ویل چې د کورونا وایرس له وجې د پوهنتونونو لخوا آنلاین کلاسونه ځکه نشي اخیستی چې په سیمو کې 3G او 4G انټرنیټ نشته. د نوموړي په وینا د تیرو درو میاشتو راهیسې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن آنلاین کلاسونه شروع کړي دي، خو د قبایلي ضلعو زده کوونکي چې شمېره یې 15,000 نه زیاته ده تر اوسه یو کلاس هم نه دی اخیستی. بلخوا د تیر اپریل په میاشت کې اسلام آباد هائی کورټ په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ ته بحالولو حکم ورکړی و، خو تر اوسه پرې کار نه دی شوی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی. واشنگتن هڅه کوي چې په افغانستان کې پایدار سولې راشده ارګ له خوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد دا خبرې پرون په ار کې وکړي او افغان چارواکو ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه چې دوه او اسلام آباد ته کړي وو معلومات ورکړي. د ارګ په غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلې دو مخکې پر یو شمېر اقداماتو هم بحث وشو. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړو. د تیرګل په ورځ په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د سه شنبې په ورځ هم هلته وو، بیا له هغه ځای کابل ته ولاړ. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره تر 2 میلیونو اوښتې ده. پرون د جون په 10 په سو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویل له تیرو دوه اونیو راهیسې ورځ تر بلې په روغتونونو کې د کووډ 19 ناروغانو شمیرې زیاتېږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا وایرس پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې وې. دا وروستو له هغې چې د مې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د 100 ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې سیلاني سیمو متولاړل. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون شمیرې ښایي چې په امریکا کې سبان دي 2 میلیونه کسان تر اوسه کورونا اخته شوی او له دې قبل 1,10,000 کسان مړ شوي دي. او بل خبر دا چې د اروپای هیوادونو د یورو گروپ ته خزانه وزیران نن د جون پر 11 نیټه د کورونا وایرس له وجې د اقتصادي مشکلاتو په اړه غونډه کوي. دغه غونډه چې د ویډیو لاره تر سره کیږي په کې بعد سپین، یونان او کبرس په مالی مشکلاتو زیات خبر کیږي. د هغه ملکونو دي چې د کورونا وایرس له وجې د زیاتو مالی مشکلاتو سره مخامخ شول. په نننۍ آنلاین غونډه کې د 19 اروپای هیوادونو د خزانه وزیران ګډون کوي. د یورو زون د ملکونو به په اروپا کې د کووډ 19 له وجې د اقتصادي مشکلاتو او پر هغو پلانونو هم خبرې کوي چې څنګه دغه وبا له وجې د اقتصادي مشکلاتو حل ولټوي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس ته زور د کمیدو سره په ټولبند کې نرمي راوستل شوې ده او اقتصادي هلې ځلې هم بیا پیل شوې دي. دا خبرونه
به د مشال اړینه واورېدل چې فرخند اسد وړاندې کول. اوس درته لژمنې سره سم دوه خبرونه لرونو. راځي چې لوبړې د مشال تر رڼا لاندې بحث ته وښو. د دې بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جون پر 9 نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګي آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ملاقات کې پر خپل منځي اړیکو د سیمې پر امنیت د افغانستان سولې په پروسه او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له جنرال قمر جاوید باجوا او تر دې وړاندې یعنی د جون پر 8 نیټه زلمی خلیلزاد په دوحه کې له افغان طالب پلاوي سره لیدلی ول. دا ټول ملاقاتونه د افغان سولې عمل شاوخوا راګرځي. امریکا او طالبانو د فروری پر 9 نیټه د سولې تړون لاسلیک کړی و چې پکې د بندیانو خوشي کول او بین الافغاني مذاکرات هم شامل وو، خو د تړون پر دې مادو عمل له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال تورانا لاندې بحث کې د افغان سولې عمل کې ستاسو خندونه د لیرکو لپاره د روانو حلو ځلو نتیجې او د پاکستان رول څیړو. میلمانو مو له کابل د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داوود خټک چې د افغانستان پر چارو وخت نا وخت لیکنې هم کوي دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم.
مننه کاکر صاحب. مننه
مننه ډیر داوود خټک صاحب. تاسو په اجازه اول بزه مشتاق رحیم صاحب تور سه. مشتاق رحیم صاحب، سوال دا دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دوم ځل لپاره د ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل یعنی دومره لوړه کچه باندې درځي او په داسې حال کې درځي چې د افغان سولې عمل کې خنډونه ستا دلته په افغانستان کې په داخل کې ودی ملاقات ته یا دې تک ته په کم نظر کتل کېږي؟
ګوري په لومړي سر کې خو چې یو بحث دلته مطرح دی او هغه باید موږ او تاسو را برسیره کوو، هغه دا دی چې د افغان ولسمشر چې یو ملکی چوکۍ ده یو سیویلین سره د پاوز مشر ملاقات یو دغه نقطه ده چې بحث بدل دکېږي چې په یو اړ بیا سره دا واضح او جوته ده چې په پاکستان کې واک بل خصوص په باندنې چارو په اړه خود ځنګ په ځنګړې توګه د افغانستان په مسایلو کې سیویلین حکومت یا ملکی حکومت کوم رول نه لري او دای واک او اختیار د پوزیشنو سره دی. دا دغه نقطه ده چې دلته ډېر ټینګار او بحثونه دا و چې ولې صدر اعظم یا ولسمشر د پاکستان ناراضي پر ځای دی چې نظامی مشر راځي. خو په دې موږ تاسو پوهیږو چې واقعا د پاکستان د باندنې او چارو کې د افغانستان
خو بهرال دا خو د پاکستان دا خو یعنی مشتاق رحیم صاحب دا که هر څوک دا باس کوي دا خو د پاکستان داخلي مسله ده، خو کوم مسله له افغانستان سره تړلې ده؟
ورپسې خبره یو غټ بحث چې دلته پیروان دی هغه دا دی چې د افغان سولې کې یو اربیا پاکستان یو ډیر فعال او داسې واضح او معلوم رول لوبولی کوي. تر اوسه پورې دا چې انګیرل کېده چې په قطر کې کوم طالبان دي دوی په آزاد بڼه باندې په آزاد حیثیت کې د سولې په مسایلو کې دوی دخیل دي. دلته چې کوم شلون کې یا څارون کې دي هغه تل ټینګار دا کوي چې د افغانستان په کشاله کې د پاکستان هغه رول چې وخت نا وخت لوبول او همیشه د خپل ګټو د تحقق لپاره د غیر یعنی نان سټیټ اکټرز یا هغه ډلو نه استفاده کوي چې د نظام خلاف دلته په حکومت کې جنگیدلی. دا سلور رسیدي یو ار بیا د باجوار تک په داسې وخت چې خلیلزاد هم په سیمه کې او طالبانو او د پاکستانی مشرانو سره ملي دلی دي دلته راتلو په سولې باندې بحث کول دا یو ار بیا جوړي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې د غیر رسمي ډلو پر مټ باندې په مداخله کې خپل دي او اوس هم د سولې په بهیر کې لکه څنګه چې اتیا مل سیزه کې د جنیوا په بهیر کې دوی د مجاهدینو په استازي توپ باندې ګلدون کوو، اوس هم د طالبانو په استازي توپ باندې په لویو مسایلو کې دوی په رهبری رول کې یا لیډینګ رول کې.
ها خودي کې اوس مشتاق رحیم صاحب زه بیا داوود خټک ته ځم، خو هغه کې یو سوال دا دی چې دغه تاسو چې کوم خبره کوي دا خو بهرال د پاکستان نقش دی، موږ د دې نتیجهګیری ته وګورو چې پرون دا ملاقات وسو که تاسو د پاکستان رول یا نقش سیدی یا ډیر مهم دی په دې مذاکراتو کې دا خبره بهرال کېږي. پاکستان په خپل حساب د دې تردید هم کوي ردوي هم دا خبره، خو سوال دا دی چې موږ به نتیجه تراسو عملا پرون چې کوم ملاقات کېږي د افغان حکومت او پاکستان ترمنز یو نتیجه ته رسیدونکی عمل دی کنه؟
ګوري تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان پاکستان اړیکې دي موږ تاسو لیدلی دي چې دا ډېری جدي لړو جوړو سره مخامخ شوې دي. دوی مشوره کړزه چې پاکستان ته لاړه همدار از پاکستان مشران راغلي دي. ولسمشر اشرف غني که ستاسو یاد وي د خپل لړې نو وروسته په لومړی دوره کې 2014 کال خبره کوم تر ټولو لومړی سفر نه هند ته وکړ چې هغه د افغانستان ډېر پیاوړی ستراتیژیک ملګری دی او نه بل کوم هیواد ته بلکې لاړه پاکستان ته مستقیما جی ایچ کیو ته لاړه په دې اراده سره اسلام آباد جی ایچ کیو یا دوما هلته لاړه په دې اراده سره چې ګوندي د پاکستان پوز چې د افغانستان په چارو کې مخکښ دی په پاکستان کې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي. خو موږ بیا وروسته ولیدل چې همدا ولسمشر بیا غږ وکړ چې زموږ
نه دا خو مشتاق کریم صاحب یعنی دا خو د تاریخ په اوږدو کې دی. زه لنډ دې ته راځم چې
د پرون زه اوس هم دا وایم چې تاریخ ته ګورو که تاریخ ته موږ وتا چې ګورو نو تر اوسه پورې موږ وتا چې ډیر مثبت پایله نه دي درلودلي. خو دا چې دا واري امریکایان ډیر جدي دي او امریکایان ډیر په دې تکل کې دي چې د افغانستان کښالې ته د پایټکه کېږدي. د افغانستان حکومت هم خپل کاملا سیاسي اراده ښودلې ده. طالبان هم فعال دي سیاسي د سولې ډیپلوماسۍ کې او پاکستان هم غواړي چې د امریکا سره خپلې ماتې اړیکې ورغوي. نو یو څه امیدواري شته چې دلته دا وار ګوندی پاکستان او افغانستان دغه ناسته د دوه خواو ترمنځ نه یوازې دا چې اړیکې بیا ورغی بلکې د سولې په بهیر کې هم د دوی همکاري او ملګرتیا لا پسې پیاوړی کی. هیله شته هم د تاریخ مطالعه بیا دا ښیي چې دا هیله باید ډېری ویری هم ځان سره لري او تشویشونه هم ځان سره لري. هغه د انګریزي اصطلاح به وکاروم چې کاشس اپټمیزم سره ورته منګورو.
څومره د مننه نه ډېر مشتاق کریم صاحب تاسو ته راځم. داود خټک صاحب تاسو د افغانستان پر چارو باندې بهرال ملګرو سم خبري کوي تاسو لیکنې هم کوي او پر دې روانو چارو نظر هم وي. دغه چې کوم جنرال قمر جاوید باجواز به را شروع کو لکه څنګه چې مشتاق کریم صاحب وایي چې توري وحده پوری یو امیدوارسته خو موږ به د سولې په دې عمل باندې راسو د پاکستان تاریخ یا دغه څه دی یا خپل خپل ځای باندې بل بحث دی. ستاسو په خیال پرون ملاقات یا پرون تګ بیا د ملاقاتونه بیا د دې چې اعلامیه راغلی ده ستاسو په حساب باندې څومره دا د سولې عمل خصوصا د سولې عمل شاوخوا ګرځېدی څومره عملاً یو ښه نتیجه ورکوونکی ملاقات یا تب
په ظاهر د جنرال باجوا سفر چې د اغه سره د ایسای مشر هم په دې سفر کې ملګری او ورسره نوې ټاکل شوې د پاکستان ځانګړي استاد د افغانستان لپاره صادق خان هم وو په ظاهر دا یو عمل بریخي داسې زب بیا هم ویم چې په ظاهره چې پاکستان په دې عمل کې اوس چې د افغان د سولې عمل دی په دې کې پاکستان یو رول لوبول غواړي او که په اصلي مانو کې وګورو نو سوله د پاکستان ضرورت هم دی او دا غي د پاکستان داخلي وجوهات هم دي دا غي د پاکستان خارجي وجوهات هم دي. په داخلي وجوهاتو کې دا دی چې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی. کورونا هم هغه حالت خراب کړی دی. د پاکستان سیاسی حالات چې دي هغه هم صدا سي خ سیاسی حالات نه دي که څه هم په ظاهر باندې یو سیاسی حکومت د غلطشته خو د پاکستان د اپوزیشن سیاستوالو لخوا ک په ظاهر باندې نو د پردې شاته غي په حکومت باندې هم تنقید کوي او په پوز باندې هم تنقید کوي چې ولې دی په افغانستان کې د سولې په عمل کې پوره پوره رول نه لوبي ولې په پاکستان کې تر اوسه پورې د طالبانو موجودګی شته کاغه خ او بد طالبان دي په دې باندې تنقیدونه کیږي او د ټولو تنقیدونه د پاکستان فوج هم ډیر ښه خبر دی او د پاکستان انټيليجنس ادارې هم ډیر ښه خبر دی. نو زه به دا اوه ما چې د پاکستان فوج هم دا غواړي خو کومنګ دا اوایو چې د پاکستان فوج به د اغه ټولو پالیسيونه په یک مشت باندې لاس واخلي کوم چې دی لدې وړاندې شروع کړی وي په افغانستان کې یعنی کوم چې دی په افغانستان کې خپل مفاد ګوري او هغه مفاد ګوري چې دی دا غواړي چې پاکستان د افغانستان خاوره د هند په ضد استعمال نشي پاکستان د افغانستان نو هغه بټول په نظر کې نیول کیږي او پاکستان رول لو بول غواړي. بل تاسو بل کا سوال لري خو ټیک د حکومت داسې لک ټیم را کوي کما ته لک ټیم را کوي نو زبتا ستډیر په لنډو ټکو کې یو ام اچ د افغانستان چې کم مسله د ستونزه ده د دې دوه درې اړخونه دي. یو د دې د افغانستان د نن قبایلی اړخ دي چې اول ټول قبایل دا خو د افغانستان خپل مسله ده په دې باندې دی راغونډ شي او یو جوړجاړي ته ورسیږي په خپلو کې. دویم اړخ چې د دې ستونزې کم دي هغه سیمه ایز دي
یعنی
او گاونډیان چې د افغانستان دي او د دې
گاونډیان یا په فاصله کې
گاونډیان یا په فاصله کې او د دې کوم دریم اڑخته نو هغه بیا بین الاقوامی دي په گاونډیانو کې هم کچین او پاکستان مونږ ګورو د چین د اقتصاد د وجه نه افغانستان کې سوله ضرورت دی د پاکستان هم د خپل حالاتو د وجه نه سوله ضرورت دی خو په دې کې بیا هند او ایران هم راضی ورسره خو کې روس هم راضی سنټرل ایشین ملکونو هم امن غواړي خو ایران او روس بیا لګ د پاکستان ایران او هند بیا د پاکستان سره لګ په پالیسی سیو کی مسلی لری که استاد سو ګورین طالبان یو گروپ داسې راپورټونه دي چې هغه د ایران په لور دی وغي د سولې مخالفت کوي انټرنیشنل بالکل لند درته ویم انټرنیشنل اړخ چکم دی بین الاقوامی هغه پغی کې د امریکا ډیر زیات رول دی او امریکا دا د انتخاباتو کال دی او امریکا په هر صورت کې دا غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي او دی د افغانستان خپل پوزونه او باسي ظاهره د امریکا پاکستان د امریکا اتحادی دی او په پاکستان باندې په ظاهره باندې بالکل یو فشار وی چې دی کې رول
مننه داود خټک صاحب مشتاق کریم صاحب دی کی لکه داود خټک صاحب خې د مختلف اړخونو بیان کو زه به دې ترازم لکه داود خټک ذکر وکړی چې دی کی داخلي خبرم ده د سولې چې کم دغه عمل دی دا خو اوس له امریکایانو سره یا له بهرنیانو سره یا لکه داود خټک په اصطلاح باندې له نړیوالو سره یعنی حل ته ورسېده لکه امریکا سره د سولې تړون وسو بیا راځي خبره افغانستان داخل ته افغانستان داخل کې اوس دغه خندونه دي خصوصا بین الافغاني مذاکرات دي د بندیانو خوش کول دي دغه مسله ولی په داخل کې ځننه دا ولی نه حل کیږي ستونزه مهمه څه ده
ګوري غته ستونزه دا ده چې د افغانستان د کور دننه اړخ د داوود خټک صاحب ښه تشریح کور دننه اړخ باندې که بحث وکړو دلته متاسفانه یو څه غته ستونزه زمنګ دا ده چې اړخونه باندنی کوم ملاتړ او ملګری چې لري وخت نا وخت په شاډه بول کیږي تر څو لوړې امتیازګیری په تکل کې داسې موقفونه او داسې دریزونه ونیسي چې هغه ټوله پروسه سره ننګوي او د همدې له کبله زمنګ دا بهیر وخت ناوه خوندونه سره مخامخ کیږي که تاسو وګورئ کله چې د امریکای سره د طالبانو تړون په 9 فبراير سکالو شو نو الته د طالبانو دغه نریټیو که تاسو وګورئ هغه کاملا داسې بڼه درلوده چې داسې فکر وکړو چې نور په افغانستان کې نه نظام شتون لري او نه نظام کم حیثیت لري اوس دلته بیرته دغه اوسنی نظام ته کمزورې هم دی خو خپل حیثیت د اثبات لپاره باید داسې مانورونه او داسې کارونه وکړي تر څو دا ثابته کړي چې نه د طالبانو د امریکای سره تړون کړی هم دی بیا هم دلته دا نظام خود مختاره او حیثیت لري او د غیر حیثیت نه باید دفاع وکړي او همدا لامل شو چې کله پروژه کې حمله ډېرې شوې او د طالبانو نریټیو پریښ شو نو د افغانستان حکومت د بندیانو د خلاصون لړۍ ودروله چې له کبله ټوله د سولې پروسه خنډ او زن سره مخامخ شوه دا دغه حالت کې هغه باندنی لوبغاړي چې مخکې موږ تاسو ورته اشاره وکړه دغه باندنی لوبغاړي اړتیا دې ته ده چې دوی دغه د خپل الایز یا ملګری چې دي حلیفان چې دي دوی سره دوی داسې برخورد ته برابر کی چې هغه د سولې بهیر سره مرسته وکړي نه دا چې دغه اړخ بریا په تکل کې اوسېږي څومره دلته دا ده چې دلته اړخونه په
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په افغانستان په داخل کې چې کومې ملاتړ دي یا بهرني ملاتړ یا اتحادیان لري اتحادیان پر ځای د دې چې دوی ترمنځ کو اگزیسټنس رو کې د یو ځای اوسېدل او روغ جوړې ته ورسوي هغه پر ځای د دې چې دوی ترمنځ تعلقات تریخوي او خرابوي نو بیا خو که دغه سی وی یعنی که ستاسو مقصد هم دا وي نو دا خو بیا دا خبره نتیجې ته نه رسی که څنګه
ګوري سیاست خو موږ تاسو په انګریزي کې اصطلاح لرو برینکس مینشپ پورته وایي تر هغه حد پورې چنې وهل چې هغه وروسته برید چې دې هغه پورې چنې وهل تر څو ډیر امتیاز لاس تر وړي دا د سیاست معمول له پټول نړۍ کې عادي او په د ټیکاو خاون هیوادونو کې هم دا کیږي اما سولې پروسه چې دا په دې کې ډیر زیات برینکس مینشپ یا غا وروستي حد پورې چنبازی کول بهیرونه خطر سره مخامخ دلته دغه زمنګ اړخونه چې دي دوی نه غواړي چې دا پروسه کامل نه منځل اړ شي اما غواړي چې تر هغه حد پورې خپل زور آزمایي او چنبازی او هغه قیمت گزاریانې او بارګینینګ وکړي تر کومه حد پورې چې امکان لري تر څو دوی ډیر امتیاز لاسته راوړي بل وخت کوم او تاسو وګورئ سوله چې د کمپرومایز بحث سره د دې چې تاسو د امتیازګری لپاره په مذاکراتي میز باندې ډیپلوماسي او مذاکره کوي نیګوسیشن کوي لیکن د ورځې په پای کې چې کمپرومایز او جوړجاړي برخورد او د جوړجاړي روحیه موجوده نه وي دا کار مخته نه ځي تاسو ګورئ د واړه اختر نه راپدې خو پورې طالبان خپل نریټیو او خپل رقم بیانیه چې دا ډیره نرمه کړي ده د افغانستان د حکومت په اړه د جګړې په اړه همداراز د جګړې په صحنه کې اوس هم موږ د تاوتریخوالي کمواله تجربه کوو دا یو جوړجاړی او چې طالبانو او ډېر ستر اقدامو د دوی لخوا نه چې باید وسپیل شي په نتیجه کې موږ ګورو چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ یو بهیر خورا تیز شوی چې ډېرې زیاتې هیلې پیدا کړې اوس یو بحث دلته کابل کې پرون نه راپدې خوا یا درې ورځو نه دېخوا دلته روان دی هغه دا دی چې راروانو دوه اونیو کې سره له دې چې 15,000 بندیان نه وي خوشې شوي ښایي موږ د مذاکراتو شاهد وو چې کېدی شي هغه مین سټریم هغه اساسي مذاکره لا پیل نه شي خو د مذاکراتو لپاره د چمتووالي هغه مجلسونه حتی پیل شي دا ډېر غټ پرمختګ دی لامل یې څه شی دی لامل همدا دی چې دواړه خواوو نرمي ښودلې ده او جوړجاړی یې کړی دی
سمه ده مشتاق کریم صاحب راځم داود خټک صاحب دغه ټولو خبرو ته وګورو که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغ جوړ هم وسي داعش د سولې تړون سبوتاش کولو ته ستاسو په خیال باندې څومره لوی خطر دی کنه
لکه څنګه چې ما مخکې وی سوله د نړیوالو ضرورت دی سوله د گاونډیانو ضرورت دی سوله د پاکستان ضرورت دی او د افغانستان خو بیا د هر چا نه زیات ضرورت دی د افغانستان د خلکو د هر چا نه زیات ضرورت دی او د اغي مختلف وجوهات دي په هر حال سوله هر ملک بیا په خپل یو انداز کې سوله غواړي او هغه خپل ګټو نه دفاع کول غواړي دا هم یو بده خبره نه ده د انټرنیشنل قوانين دا دي چې هر ملک ته د حق حاصل دی چې هغه د خپل ګټو نه دفاع وکړي هغه په هر ځای کې خپل ګټي وګوري خو خپل ګټي باید چې د خارجه پالیسي او د خارجه پالیسي د اصول لاري وکتل شي نه چې خپل ګټي د ترګری لاري وګټل شي نه چې خپل ګټي د ټوپک د لاري وکتل شي کاغه هر څوک کوي کاغه غونډیان کوي کاغه نړیوال کوي کاغه د افغانستان د نن قوتونه کوي نو دا خو زما هغه وړاندې چې کوم خبر ما وکړه دا غیب هغه کې ما وکړه تاسو چې کوم تپوس کوچ داعش زما خیال دی په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې یعنی د 1996 نه راوخله تر نن ورځې پورې چې کوم طاقت راوچت شوی دی د افغانستان د ریاست د طاقت نه علاوه چې بل یو طاقت راوچت شوی دی او هغه خپل ځان منل دی په خلکو باندې په بهر هم په افغانستان کې هم هغه د طالب والا قوت دی او اغه وجه داده چې اوس امریکایان هم ناستي هغه طالب سره خبرې کوي چین هم ناستي هغه طالب راوغواړي هند هم لګیا دی طالب سره کانټیکټس کوي ایران هم لګیا دی طالب سره خبرې کوي نو دا یو بل بحث دی چې طالب تر شا څوک ولاړ دی کڅوکم ولاړ
دی طالبانو تاسو اساسي ولسم لاټاړو سره دی کنه
طالب نه یوازې دا چې د طالب سره د ټوپک طاقت دی د طالب سره د تشدد یعنی دی ته وایي مونوپولي اف مونوپولي اوور د اوور وایلنس کنه
یعنی پر تشدد د دوی
تشدد باندې ظاهره ده یره ده تره ده د طالب سره ده هغه چې څوک کوي ټارګټ کوي هغه ټارګټ کوي شي لګیا دی داعش یو نوی فینومینا راوتی ده په افغانستان کې کله نه چې د ابوبکر البغدادي پر ریاست باندې الته د په طاقت باندې الته ضربه ولګی ده نو خلک دلته را اوچت شو خو ک په اول سر کې مونږ وګورو چې داعش ولې راوچت شو نو داعش ذکر اوچت شو چې د ابوبکر البغدادي د کم چتش پنوم د اسلامي خلافت د اغي صرف هغه وخت کې پیسې ډېر زیاتې وي او دا هغه خلک د زیاتره د پاکستانی طالبانو نه بیل شوی خلک د داعش لیکو ته لاړل او داعش جوړ ک چې زیاتره دا د پیسو او د طاقت په تلاش کې لاړ خو که تاسو وګورو نو وګورئ په افغانستان کې د طالب د پاره خو حالات سازگار دي ځکه چې طالب د غزمکې پیداوار دی د طالب تر شا د گاونډیانو لاس شته دی ټیک شو طالب دغلته یو حکومت یو وخت تیر کړي واکې په لاس کې خسته په زور خسته دی داعش داسې هیڅ نه لري داعش نظریاتي تور باندې که اسلامي نظریه له ها سره وګورو نو دلته خلک زیاتره دی وبنديان دي کنه او داعش هغه نظریه هم
تاسو په خیال باندې دا به اوس د سولې عمل کې که تاسو سیس دغه سدي نو دوی یو غاش جوړیدلای شي
بس لند دا پس منظر یو لند ورکوم په یو سو سیکنډه کې بیا زوم ساسو دی خبرې تر نو داعش نظریاتي تور باندې د افغانستان د خلکو سره دا هیڅ جوړښت نه لري پاکستان به هم اس کله اونغواړي چې دا داعش مرسته وکړي لکه څنګه چې پاکستان د طالب مرسته کوي په مبینه تور باندې. ایران هم د داعش سره نزدیاتی اختلاف لري، ځکه چې هلته شیا دی، دلته یو ډیر سخت سنیان دي داعشیان کنه. بل چې کوم پیسې امکان و چې دا به د عرب ملکونو نه را روان شي، د داعش د خزانو نه، او دا به د افغانستان داعش تر هغه هم اغلی کې هم تقریبا هغه ختم شوي. روس سنټرل ایشیا هم د داعش په حق کې نه، نو داعش د پاره نه د نن حالات سازگار دي او نه بهر حالات سازگار دي. نو کوم دا وایو چې داعش بل طالب پسیر باندې یو لوی قوت راوچت شي، دا به خارونه اونیسی، دا به کلی اونیسی، دا خو بالکل ناشونی خبره ده. البته داعش دومره کوي شي چې وخت په وخت باندې دی عام خلک په نخه کوي شي، دی وخت په وخت باندې دماکه کم ته چې مونږ ترګری وایو دی ترګری کوي شي، یا مو خلکو ته نقصان رسوي شي، لکه مخکې دا سیکان په نشانه شو، بیا غینه یو ځای بل ځای په ننګرهار کې بریدونه، دا بریدونه کوي شي، نور زمان نشي خیال چې دا
شي به دوی ډیر غټ ګواښ. مننه داوود خټک صاحب. مشتاق کریم صاحب په بل اړخ دی ته، بلکې اخیری پښتون ته براسو ستاسو داوود خټک صاحب ته یو پښتنه ستاسو اخیری دا ده، راتلونکي موږ څه وینو؟ یعنی که تاسو وایسه بین الافغاني مذاکرات لپاره زمینه برابره شوې ده، حالات سازگار دي، تیار دي، نو که دغه سی حالت وی تاسو اوس لدی پرته نور ممکنه خندونه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنس په مذاکراتو کې څه ویني چې ممکنه خندونه ممکنه ده؟ آیا دا به سموتلی په آرام باندې دا پروسه پای ته ورسیږي کنه؟ تاسو ممکنه خندونه ویني واغ څه دي؟
ګوره، یو خدا دې چې دا کم مذاکرات چې موږ زو دا ډیر کمپلیکس او کړکېچن دي، نو ډیر آسان ورته موږ ګورې وخت بنیسي، او څومره چې دغه د سولې بهیرونو کې زمان اوږدیږي همدومره نوي خطرونه او نوي پدیدې را منځته کیږي چې هغه دې ته خطر ایجادوي. نو ډیر داسې شیان متوقع شته چې موږ ته اوس نه ښکاري، خو د خنډ په توګه راپورته کیږي. دویمه مسله دا ده چې دویم خنډ چې زه ګورم هغه دا دی، مخکې داود خټک صاحب مور ته اشاره وکړه چې دلته بعد افغان کړکیچ او شخړې کم لوبغاړي چې دي کورنۍ دي او که باندینی دي، هر یو په دې تکل کې وي چې داسې اصول وشي چې د دوی ګټې حتی که هغه مشروع دي که نامشروع دي، بالخصوص د دوی نامشروع ګټې، ولې چې مشروع ګټې او جایز ګټې شي دي، خو افغانستان هم ورته خوندي کوي، افغانستان دلته مرستو ملګرتیا او پارټنرشپ ته ضرورت لري، خو خپل نامشروع ګټو د خوندیتوب لپاره به هڅه کوي چې دا به د خنډ په توګه را وړاندې کیږي. او دریم او اساسي خنډ دا دی چې دا کتا چې د جګړو او خصوصا د کورنیو جګړو تاریخ وګوري، په نور هیوادونو کې دا پیښ شوی، په افغانستان کې هم موږ پاتیایم او نریم لچې کې دا لیدلی، هغه دا دی چې دغه د طالبانو په منځ کې داسې سختدریزه ډلګۍ او افراد شته دي چې هغوی نه غواړي چې د سولې له لارې کابل ته راشي، بلکې د ټوپک په زور او د قوت په زور، یعنې د ځواک په مرسته باندې واک لاسته راوړي، او د دې لپاره دوی دغه د سولې بهیر طرفدار نه دي. نو شونې دا ده چې په هماغه مهال چې کله په مذاکرات کېږي، دوی داسې موږ د داسې پیښو شاهدان اوسېږو چې هغه ټول د سولې بهیر خطر سره مخامخ. بل اړخ ته که تاسو وګورئ، د افغانستان جګړه ډېر یو قوي اقتصادي اړخ لري، هغه ایل ایس ایټ اکانومي غیر
یعنی هغه څنګه تاسو تشریح کړئ
راځم دیتا چې ان انوستمنت اکانومي کې تاسو وګورئ، د افغانستان کې د اپیمو بزنس او د هیوینو کاروبار اوس د میتافټامین بحث مطرح دی چې هغه دلته نه نور ملکونو ته لیږدول کیږي. د دې نه علاوه د ځنګلونو قاچاق بحث دلته شته چې د افغانستان په مشرقي او جنوب ختیځ سیمو کې دا اوس روان دی. کور سره وګورئ د تیلو کاروبار دی، یعنی د ډیرو غټو کیسو نه وړې اقتصادي کیسې دا ټولې چې دي، دا د ګونه میلیون ډالرو بزنس ته د ملګرو ملتونو د تازه راپور چې وړاندې شوی دی د څار ډلې لخوانه، دا وایي چې د افغانستان د هیروینو د بزنس یا د کاروبار هغه خام اړخ، یعنې هغه ابتدایي ګټه چې ده 300 نه تر 500 میلیون ډالرو ده، هغه چې کله پخېږي او تجارت کېږي خو میلیاردونو ته رسېږي. نو د میلیاردونو بحث که کوي او که د سلګونو میلیونو کوي، دغه اقتصادي اړخ او د دې د اقتصادي لوبغاړي هم خپل ګټې چې کله خطر کې ویني، که دا هم که څه هم دا نان سټیټ اکټرز یا غیر دولتي ډلې دي، دوی به هم کوشش کوي چې خپل دغه کاروبار له منځه تګ مخنیوي. نو خندونه او چیلنجونه خورا ډېر دي، لیکن پای حال کې فرصت ډېر جدي دی، او هغه دا چې د جګړې ټول اړخونه د درې یا څلور کاله په دې پوه شوي دي چې جګړه نتیجه نه ورکوي، هرو برو باید سوله باندې بحث وکړو، سیاسي لارې نه حتی
مننه مشتاق کریم صاحب. اخیری پښتنه بل داوت خټک صاحب وکړو. داوت خټک صاحب لکه مشتاق کریم صاحب د زینو خبرو یادونه وکړه، ممکنه خندونه ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو د پاکستان له تناظر زخم ورته ګوري د خند په شکل کې، یا تاسو د ګوانډي ځکه د پاکستان رول پکې مهم دی، او اسی تاسو ته ممکنه خندونه خپل تاسو ته څومره ښکاری او کم ښکاری تاسو
ته؟ او زب په د خپل خبرو په اول برخه کې زه د پاکستان یو ذکر تاسو کوم، بیا زه د افغانستان غاړې ته راسم. مشتاق رحیم ډيري ګټ ډېر خو خبرو ته دی اشاره وکړه، کم چې دی د اصل مسایل دي. پاکستان لخوا ما چې څنګه وې د پاکستان پوز د پاکستان استابلیشمنت پوزي استابلیشمنت هغه د خپل سیاستوانو لخوا هم د فشار ښکار دي، د ګاونډیانو لخوا هم په دې باندې فشار شته، لکه چین شو په دې باندې شته چې په افغانستان کې موږ ته امن پکار دي، ځکه چې د چین د شپېتو بلیونو ډالرو پروژې چې دي هغه په پاکستان کې روانې دي. که په افغانستان کې امن ني، دا پروژې سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې په پوره توګه باندې عمل وشي. نو د چین لخوا هم شته، د پاکستان د هند سره هم په پوله باندې په دې تیرو وختونو کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي، او د پاکستان د ایران په پوله باندې هم حالات ډېر زیات خنه دي. اوس په دې ټولو حالاتو کې پاکستان په هر صورت کې غواړي هغه کې استابلیشمنت دي او سیاستوالان خو مخکې نه دي. زه به دا ویم چې عمران خان د هر چا نزیات د افغانستان د سولې په حق کې دي، استابلیشمنت په حق کې دي. خو اوس پاکستان په کم شرایطو باندې په افغانستان کې امن غواړي، دغه یو خند دی. آیا هغه شرایط افغانان اغه ته افغان ولسمشر، افغانان خلک، د افغانستان حکومت اغه دې ته تیار دي چې هغه شرایطو د پاکستان سره امن ته لاړ شي او کلاړ نشي؟ دا یو بل بحث جوړی دی. د افغانستان د ننه مشتاق رحیم ډیرو دې ته وایي په انګریزي کې وار اکانومي، په دې تیرو سلويختو کلونو کې یو وار اکانومي جوړه شوې ده، وار لاډان راغلي دي. اغه نه به دا ټول اختیارات اخستل کیږي که افغانستان امن ترزي کدي غواړي او کنه غواړي که افغان. اوس دا خلک دا اختیارات ډیر په اسانه باندې ورکول شي، دي ته بغاړه کی دي چې موږ دا ټول زور زموږ د لاس نه لاړ شي، کاغه د اپیمو سوداګر دي، کاغه د جنگلات او سوداګر دي. بیا دلته یعنی بدعنوانی کرپشن چې شي ته موږ وایو، اغه هم په یو طریقې سره انسټیټیوشنلایز شوه دي. خلق د افغانستان راتلون کی پیسې د افغانستان نه اوباسي په اغه باندې په دوبه کې، په اغه باندې په ترکی کې، په اغه باندې سنگاپور کې، په اغه باندې د دنیا په نور ملکونو کې خپل اماراتونه او درې خپل بزنس په باندې او درې دا تاسو ګورئ دا کړو. خو د ټونو نه چې کم ماته لوی خنخکاری او اخیری خبره ده زما اغه دا او زه په دې باندې ډیر زیات خوشبينه نه ما چې د دې به یو سهل راوځي، چې طالب چې کله د سولې تړون وکړو نو طالب په دې خیال باندې وکړو چې په افغانستان کې دی د ټوپک نه کار واخستو، دی خپل زور اومن، اوس به دی په افغانستان کې په واک کې راځي. آیا طالب به په راتلونکي یو کال کې انتخاباتو الیکشن ته غاړه کیږدي چې موږ الیکشن کوو، طالبان به هم الیکشن کوي، اشرف غنی به هم ولاړي، عبدالله به هم، نور خلک به هم، ولسی جرګې ته به هم ځو، مشرانو جرګې ته به هم ځو، حکومت کې به هم راځو، ولسمشر الیکشن ته به دي غاړه کیږدي؟ یو که الیکشن نه کیږي یو داسې جوړ جاړې کیږي، نو بل مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به دې ته تیار شي چې اغې د اشرف غنی ووایي چې زه منتخب کړل شوی ولسمشر یم، زه تاسو ته په اقتدار کې حصه در کوم، ته به وزیر دا دوه وزارتونه والا، دا یو د صدر ډیپټي د ولسمشر ډیپټي والا، آیا طالب به دې ته تیار شي؟ کنه طالب ووایي چې نه زه به راځم او تا ته به زه په دې کې برخه در کوم. دا زما په نظر کې زه په دې دوه پښتنو باندې بالکل خوشبينه دي ته نه ما چې دې بس حل راوځي. خو چونکه الته یو جوړ جاړي روان دي په زمکني حقایق کې دي چې هغه یو څه حل د دې راو باسي. خو به هر حل
ډیر مننه داوت خټک صاحب او مشتاق کریم صاحب، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیست. ډیر ډیر مننه مشتاق کریم صاحب، تاسو تم خدای پامانی وایو او داوت خټک صاحب
مننه کاکړ صاحب.
اوریدونکو زه عبدالحی کاکړم او تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی، او بحث په دې و چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له یو پلاوي سره د جون پر نهمه نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی وو، او زیاتره خبرې چې دي هغه د نورو چارو تر څنګ د افغان سولې عمل په اړه باندې هم کړې وي، او د سولې په عمل کې ممکنه خنډونه څه کېدای شي، د پاکستان رول څه دی، او د دې هلو ځلو نتیجه به څه وي. په دې کې مو د کابل ځخه سیاسي چارو پوه مشتاق کریم را سره، او په پراګ کې د مشال لیډو ایډیټر داوت خټک را سره وو. دواړو په دې کې برخه واخیسته. دوی مننه کوو او تاسو ته خدای پامانی وایو.
گزارونا د ظالم خړلې ستا په در کې خدای مور جړلې گزارونا د ظالم خړلې تاپ در کے خدایا نو جڑ لے ناشا گزاروں
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کورونا وایرس چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو، تر اوسه د نړۍ هر هیواد ته رسیدلی. په ټوله دنیا کې یې په میلیونونو خلک ناروغه کړي او په لکونو یې مړه کړي دي. د دې وبا له وجې د ژوند هر چاره متاثره شوې ده. په پاکستان کې زیاتره د عصري او دینی علومو ادارې د روان کال د مارچ له نیمایي راهیسې بندې دي، چې له وجې د زده کوونکو د درس او تدریس سلسله اغېزمنه شوې ده. د دې هیواد د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جون په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د تعلیمي ادارو د خلاصولو په اړه حتمی فیصله نه ده شوې.
جون کې اخر مې یا جولای کې شروع مې میټینګز کرانګي
موږ به اوس د جون په اخر او یا د جولای په اولو کې غونډه کوو. حالات تب ګورو او بیا به حتمی فیصله کوو. موږ د ټلویزیون په ذریعہ او د انټرنیټ لارې د آنلاین زده کړو سلسله هم شروع کړي او هڅه کوو چې د زده کوونکو وخت ضایع نشي. د عصري علومو د ادارو ترڅنګ دینی مدرسې هم د دې هیواد د تعلیمي نظام برخه ده. د وفاق المدارس له مشرتابه سره ما پرون ملاقات کړي او حکومت هڅه کوي چې د مدرسو د مشکلاتو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي. دا راز د تعلیمي ادارو بند ساتلو او یا خلاصولو فیصله په دینی مدرسو هم عملي کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې تر 12 جمعات پورې زده کوونکي بغیر له امتحانه پاس کړل شوي او د 12 جمعات نه پورته زده کوونکو لپاره د جون له اول نیټې راځي آنلاین تعلیمي لړۍ پیل شوې ده. خو د مدرسو د مرکزي بورډ وفاق المدارس د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې خواوشا 15,500 مدرسې دي چې پکې له 800,000 زیات شاګردان دینی زده کړې کوي. د هغوی څه حالات دي؟ په دې حق لمو په پیښور کې د یوې دینی مدرسې له زده کوونکو سره خبرې کړي.
زمانو خو شایان عرفتی چې د والد سید نوم یې عارف الله دی او موږ په دار القرآن په حیات آباد برانچ کې سبق وایي. د سلورمه درجه به شروع کیږي چې دا ختم شي. الله دا ختم کړي. وبا چې کوم راغلی هغه وبا دا چې ټیم کې راغلی چې زمونږ سبقونه بس اکثریت پوره وږي. جو امتحان پاتې وږي زمونږ لکه رمضان مخکې زمونږ امتحان کې د وفاق المدارس صرف هغه پاتې و. نور زمونږ چې کوم لکه اسباق وټول ختم شوي وو. بس دا کوم د چټیانې زمونږ تر اوسه پورې راغی. دا زمونږ خپلې چټیانې هم دي د مدارسو. خو د اختر نه بعد چې دا اوس په نوې کال شروع کېدو کنه چې د دې نه بعد اوس دا زمونږ لکه وخت ضایع کېږي. دا نه بعد موږ خو محسوس ده چې خپل سبقونه رانه پاتې کېږي. موږ به هاسټل کې پاتې کېدو دې لپاره هلته هم سبقونه ویل. نو هغه خو لکه ډېر مس کوم او دا چې وخت هم ضایع کېږي.
شایان عارف وای په کور کې خپل سبق یادوي او کوشش کوي چې له استادانو سره په سناس ډول رابطه وساتي.
بس خپل سبق او خپل کتاب لکه کوم کتابونه دی او سبقونه دوري کوزه کچې امتحان خو پاتې دي کنه جی. او خپل استادانو سره بس په موبایل باندې ویډیو کال باندې آنلاین د سي هغه نه مشورې او سبقونه باندې د پوښتنه ته کلاسونه ته لکه مرګري ګروپ جوړو. بس هغه کې دی چې مو خپل لکه خپل شوق نه خپل استادانو ته ګولې کوي او ګروپ شکل کې موږ مرګري دغه کوي هغه سره هغه نه سبق وایو تقریبا واته مرګري اډیو باندې کوله کانفرنس کال باندې یا ویډیو کال باندې کوي. یا آډیو اس ایم اس باندې لکه وایس ایس ایم اس باندې یو بل کوستاس ایس ایم اس لري دغه نه دي هغه بیا موږ ته جواب راکړي.
په دې پوښتنه چې ټول مرګري د واتس اپ ګروپ کې ول نه شاملوي نو موړې وای
زمونږ چې کوم مرګري اکثر د دیحات علاقو وي الټا کې نت سی کار نه کوي نو بس هغه به ځان له کې یو سره عام موبایل باندې مرابطه نه کوي اکثر مرګرو دا چې کوم موږ په خبرې علاقې یو چې کوم داسې علاقې چې آی کې نت کار کوي نو هغه دا وکول شي
د شایان عارف استاد مولانا حسن فاروق مشال ریډیو ته وویل چې د مدرسو د بندیز په 13 زیاتره موده کې په عامه توګه د دوی د شاګردانو رخصتي وي خو اوس یې نور وخت ضایع کیږي.
په دې کې زموږ تعلیمي کال چې کم ده هغه هم د شوال کې نه دی روجې نه پس اولنی لس ورځو کې شروع کیږي زموږ داخله خو دا ځل چې یو مسله وای یو لوی مسله او قومي تور باندې دا مسله دا ټولو ته نو زموږ چې کومه تعلیمي کال دی نو هغه لا ولاړ دی ځکه چې زموږ سره کم واړه دي عموما دا دلته په هاسټل کې ساریږي او بیا زموږ سره هاسټل تعداد چې کم ماشومان یې هغه هم زیات دي نو سهدا پورې چې کم ایس او پیز وي دا غي باندې عمل کول لږ مشکل وي په دې حالتو کې نو دی وخت خو موږ صرف دی وخت ګورو خپل چې کم بورډ دی چې هغه څه فیصله کوي خو دا سی ممکنه نه ښکاری چې را روان میاش یا یو نیمه دوو پورې بس دا سلار روزي او کوم پورې چې د آنلاین کلاسونو خیال ده نو لا مدرسو هغه طرف ته هم څه پرمختګ نه دی کړی او نه لا داسې څه سوچ شوی دی
له نو موږ مو پختل چې مدرسې د آنلاین زده کړو په حق لا ولي غور نه کوي
دا خبرې روانې دي خو لا ته سو غوګ نه یګدي او دینی مدرسو کې دا شی زما په خپل ذاتی غبانه دا اسان هم دي چونکی زمون نصاب پټول پاکستان کې یو شانته ده زمون کتابونه په پیښور کې ممقه کتابونه خولي کیږي چې کم کراچۍ کې خولي کیږي نو که زمون صرف یو سټ ته آنلاین ایجوکیشن برابر شي مطلب د یو زینا نو هغه ټول پاکستان لپاره کافی ده او هغه سره واړه خپل سبقونه وسره ویلې شي خو په دې معاملې کې مدارس او د پیښور دغه خو به اسانه سره ویل شم چې د دولایز تجربه نشته په دې معاملې کې د کراچۍ چې کوم غټي مدرسې دي البته عموما دا غونه د امید دی چې هغه په دې لار کې سنسل روباسي نو فلال خو لګون دي ګران اخکاری چې سوپر وته مون پخپل نه یو ناس او مون پخپل د لار نه راويسته نو ماته مشکل اخکاری چې سبا داسي وشي.
مولانا حسن فاروق وای په انلاین طریقه د مدرسې په شان زده کړه نه کیږي خو چې مجبوری وي نو بیا دغه یوازنه لار ده
زمونږ چې کوم ابتدایي درجات په دې کې واړه عموما یادول ډیر کوي یعنی دا یو ته خولې کېږي سبق او بیا دا واړه یادای او دا غي یادولو طریقه هم داسې چې دا واړه یو خاص وخت په مدرسه کې سهار نه تر غرمه پورې دا خود سبق ویلو لای زده کوي بیا غي نه پس دا غو تک یعنی مونږ پوره 24 غنټه یو ماحول کې دا واړه ساتو نو بیا غي نه پس دا ممکن شي چې دا اسباق او دا غي چې دا د دې ماحول سره د دې حصہ ده زمونږ صرف کتاب نه ده زمونږ سره اخه دا غي مطابق شي کم تربیته دیو خې کوم صرف کتاب ته ګورونو اغه خو انلاین باندې کې دی شي از داسې ګران کار نه چې ماشوم به تکینی خدا تجربه چرته پدی ادارو کې شوی نه ده نو لاول زل زکه داسې لګونته پکې ورسته مخ کې خلک کیږي او امید ده کچره الله دې نه کې کله حالات په روان شونه ما خپل خیال ده چې مدرسې به دې طرف ته قدم اوچتای زکه دینه بغیر اوس بل لا ادارو
رپاتیکینه هلته په سواد کې د جنکو د مدرسې بیز د کون کې نجيله بيبي نه مپختلي چې په مدرسه کې به یو وخت څنګه تیرې ده او په کور کې څه حال ده
هلته سهار تمون نه بعد به سبق ته کې ناستو او د ماسپخین ته وی بجې پوری وو بیا به د ماسپخین مون زړوړی دا خوړه د ماسپخین نه د مازیګر پوری مازیګر لک ټیم بو بیا باغ کې وظیفه وکړه دا غې نه بعد به ما خان ته ماسپخین ته لسمی مو بجو پوری و بیا ناستو بیا به د شه سهار وخت وی بیا به تاجد په ټیم پاسول ته مدرسې ماحول جدای او شکور کې جدای پکور کې خلک کار مارون کوي او وزګار نه یږي مدرسې کې سبق یاځيږي پکور کې نشي
نجیلا بی بی زیاتوی چې د آنلاین زده کړې هیڅ وسیله نه لري د نوموړې پلار محمد اساق چې په خپل هم د مدرسې او یو سکول استاد دی وای د خپل لور په شمول د ټولو زده کوونکو د مستقبل په حق له اندېښمن دی. خدا نظر لري چې د آنلاین تعلیم پر ځای حکومت د احتیاطي تدابیرو لاندې مدرسې خلاصې کړي.
خلک دې نیټ دا خبره کوي خو په نیټ باندې نه د اسکولونو کار جاری وساتل شو نه د مدرسو. یو خدای چې اکثر دا خلک په نیټ باندې پوهېږي نه دویمه دا خبره ده چې که زوی وکړم که نه نو لس پلانان به داسې چې هغه به سره په نیټ پوهېږي نه هغه هم نشي کولی، دا ماشومان یې په خپله هم نشي کولی. بله دا خبره چې اجازت هم په معاشره کې عام نه ورکوي. نو زما دا خیال د ذهن چې د ماشومانو دا تعلیم محتاط طریقې سره جاري وساتلی شي، محتاط طریقه خیال په طور باندې چې دی نو ماسکونه ولګي که نه دي. دویمه دا ده چې دستاني مست استعمال کړي او دریمه دا چې لږ فاصله کې د یو بل سره وي او نو په دغه طریقه باندې به لکه دا تعلیم جاری وساتلی شي.
په سوات کې د نجیلا د مدرسې جامعات المحسنات للبنات مشره استاذه بنت عبدالستار وای دیتا آنلاین زده کړې ناممکن ښکاري.
نوی کړو زموږ اکثر طالبات خو بدی کلو غرونو غرونو کې دي په دې لږ علاقو کې دي اکثر طالبات دې چې هغه لکه څه غریبان هم دي جنہ کوي. نو دا دغه خو موږ نه دی کړی دي سرخې سردي سلکه سکولونو دغه هم شروع شي خو طالبات لکه بدی باندې مطمئن نه دي څه نشي اصلي د لپاسانه باندې جنہ کوي. په مختلف ژبونو کې دي یو د یو زیاده بل د بل زیاده د غرونو اکثریت دی
نوموړی وایي د مدرسو ځینې زده کړې په کورونو کې کېدای شي او د ځینو لپاره مدرسې ته تګ ضروري وي. نو پکار ده چې د هغې لپاره څه انتظام وشي او د زده کوونکو وخت له ضایع کېدو بچ کړل شي.
احتیاطي تدابیر وشي که نه چې د هغې په دغه باندې خلک ځي خپل پیرډونه وي واپسې کور ته راځي په اسانه باندې صدقه کېدلی شي. ځینې په دې کې خو لکه ډېر ځینې طالبات په کې د ناظري والو دي که نه او ځینې په کې علوم والو دي. نو زه اوس وایم چې که داسې کېدای شي چې د علوم والو ته خلک څه دغه وکړي نو د امتحان بالکل پاتې شو. امتحان خو بالکل تیار و خو د روان کال هم که نه دا خو علوم دي سلول بیا به چې ګیپ په کې راشي بیا
د جامع المحسنات للبنات محتمم مفتی شکیل احمد چې د الکانو لپاره د یوې مدرسې مشري هم کوي وای چې د کورونا وبا له وجې شروع شوي بندیز اوږدېدو له مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دا امتحان بس کیږي زمونږ د تعلیم بس کیږي او دغه شان پریشان ناست دي او په مخه ټلیفون ما ته کوي او موږ وایو چې حکومت طرف نه سر نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی چې کله حکومت طرف نه اعلان وشي انشاءالله تاسو به راځئ. په دغه انتظار کې هر روزه ناست دي کورونو کې وظیفې هم کوي او دعاګانې کوي چې خدای پاکه دا وبا زمونږ نه ختمه کړي او زمونږ تعلیمي سلسله بیا جاري کړي. څلور میاشتې لوی عمر دی چې یو ماشوم هسې ناست دی بغیر د تعلیم نه.
نوموړی وایي چې حکومت دې د بازارونو او جوماتونو په سیر د مدرسو خلاصولو اجازت هم ورکړي.
نو اول خو زمونږ دا خواهش ده چې دا سلسله زور تر زور ختمه شي څنګه چې بازار چالو شو تجارتي مراکز کولاو شو ایسو فیز ولګول هغه طریقې سره احتیاطي تدابیر سره مدرسو ته دې اجازت ورکړی شي چې لری لری لکه څنګه چې سوشل ډیسټانس دی وایي هغې طریقې سره او څنګه چې دوی سپرے کوي یا داسې نور احتیاطي مکمل تدابیر سره دې اجازت ورکړي لکه څنګه چې مساجدو کې مساجد والو وښودله تراوی اهتمام سره د احتیاطي تدابیر سره وکړل. نو امید ده چې مدرسو والا به هم کوي. دوی ټول زیات خفه دي او دغه یو طریقه ده چې احتیاطي تدابیر اختیار دي کړی شي او دلې دې اجازت ورکړی شي.
بلخوا هم د سواد د یوې بلې مدرسې محتمم مولانا صادق احمد وای کورونا وبا ثابته کړه چې کله کله د زده کړو روایتي طریقه جاري ساتل ممکن نه وي. نو په کار ده چې متبادلې طریقې اختیار کړل شي.
دا ټول دنیا دغه طرف ته روان ده آنلاین تعلیم طرف ته به ټول دنیا ځي او زموږ کوم مشران چې تر اوسه پورې د دې مخالفت کوو هغه نن هم په دې خبره باندې مجبور دي چې هغه دا لارې چارې ځان له ولټوي چې که د علم دا سفر زموږ د مدرسو کې موقوف شي او هغه معطل شي نو طالب علم دې د علم د حصول له محرومه نه وي. دا مخالفت په دې بنیاد باندې نه وځي چې لکه د دې آنلاین د پلیکه باندې د تعلیم حاصلول زمونږ د دین د مزاج خلاف داسې نه وه.
لیکن زمونږ مشران دا ګڼل چې بهي لکه زمونږ د دینی علومو دپاره د استاد او د شاګرد په منځ کې جسمانی رابطې سره سره یو مضبوطه روحاني رابطه هم پکار ده چې مونږ د یو بل هغه د چهرې په هغه خط و خال باندې مونږ د یو بل مزاج په مسلک باندې د هغې په
نوموړی وایي چې د دینی علومو د خولو لپاره جدید ټکنالوژي استعمالول نوې خبره نه ده.
او مشه موږ کې دا خبر ما بوته خو دي چې ګوره مونږ د جنکو په مدرسو کې د څه کو چې مونږ د لاو سپیکر په ذریعه سره هغه خپل شاګردانو ته تعلیم ورکوو. په اډیو په ذریعه باندې ویډیو کې نه دي، لیکن مونږ د لاو سپیکر په ذریعه باندې هغه خپل شاګردانو ته د خپل سبقونه وایو. مونږ هغه ته واقعي او هغه په امتحانات کې کوم پاتې او خپوه ماشاءالله دا لیکر راځي. نو باید چې مونږ دا لاره چې دا کې کله مونږ د سپیکر په لاره باندې کولی شو، نو څه وجه ده چې مونږ لکه د آنلاین په ذریعه سره د دې شي مخالفت ولیکو؟ نو نیټ په لاره باندې مقصد دا دی چې څومره دنیا ترقي کړې ده او دنیا څومره یو بل ته نږدې کړې ده. مخکې خو د یو دیوال نه بهر ما ته بل قدم لګې ده، اوس څه مقصد دا دی چې زه په سوات کې ناسېم او تاسو په یو پای یورپ کې ناسېږئ، لیکن ما ته یو بل ویبو هم مو د یو بل براه راست خبرې هم کوو او په دې کې د هېڅ قسمه رکاوټ نه پیدا کېږي. کراچۍ زمونږ د ډېر لوی ښار دی او په هغې کې لوی تعلیمي ادارې دي. په دغه تعلیمي ادارو چې دي په خپله باندې خو آنلاین د تعلیم او د تدریس هغه لارې اختیار کړې ده، لیکن د مسایلو او د دین د مسلو په پوهه کې هغو د آنلاین د لارو اوس هم استعمالوي.
دا راز د سوابۍ د پنجپیر مدرسې محتمم مولانا محمد طیب وای دوی ټول دینی علوم په آنلاین طریقه خودل نه دي شروع کړي، خو د انټرنیټ په ذریعه درس قرآن ورکوي چې د پخوا برعکس یې اوریدونکي زیات شوي دي او د زده کوونکو تر څنګ ترې عام خلک هم ګټه پورته کوي.
الحمدلله اوس خو مدرسې ډېرې فعال دي او په نوي جدید خطوطو باندې ښه روانې دي. نوم پاغه طریقہ باندې وکاو سا کال زما درس قرآن په نت باندې وو. زما درس 35 زما درس شو او هر کال په درس کې 45,000-50,000 کسان شریکي، 15,000 زنانې. او سا کال چې د کرونا مسله وا ما په خپل مرګرو ته وی چې په خپل ځایونو کې درس اوري او په نت باندې زما درس او ابو الیمان پیج دی پاغه باندې او پاغه باندې 120,000 تک کسان رسیدلی. نو نورم ترقی وشو.
په دې پوښتنه چې کوم سیمو کې د انټرنیټ سہولت نشته هلته د دوی زده کوونکي څه کوي، مولانا محمد طیب وویل
موبایل باندې ټیک جیو کی اب موبایل باندې درس پروسه کال زمونږ په موبایل باندې درس او زرګونو خلکو اوریدو حدیث درس نه نه آنلاین راځي.
چې کوم ځایونو کې به انټرنیټ نه یغې سره بس کوي
نه بس هغه بیا دا ځایونو ته راځي چې کوم ځای انټرنیټ یې ټال دې دی راشي او بلکې موبایل خو په ټوله دنیا کې کار کوي نو په موبایل باندې غي ټیک جی اچي بس
بلخوا د اکوڑی د حقانیه مدرسې ویاند مولانا یوسف شاوای دوی د آنلاین درس او تدریس انتظام نه لري.
زمونږ کې ډېر خو مشکله ده چې پلیټ وغیرہ باندې خو کې دی نه شي خو داخلي مونږ په الحال وکړي اندراج مو کړل د مرګورو نمونه مولي کل په هر هر درجه ځکه چې مرګورو لري زهره مې تکلیف وکي او یو خو به ارش جوړیږي او دوه مدار چې کرایې مو لګي خرچې وکي د لره لره زین راشي او دوباره به واپس یې نه ځکه مونږ مرګورو ته ویل چې تاسو نمونه ولي کې اندراج وکي او بیا چې ان شاء الله کله د وفاق او د ګورنمنت فیصله وسوله نو بیا به مونږ هغې مطابق ان شاء الله کاروائی کوو. خو په ظاهره باندې دا بیماری هم ډېره زیاتېږي او مشکلات هم ډېر دي، مدارسو ته ټولو ته مشکلات دي.
دا راز د پېښور د جامعۃ العثمانیه محتمم او د مدرسو د مرکزی بورډ وفاق المدارس د خیبر پختونخوا مشر مولانا حسین احمد وای د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په احتیاطي تدابیرو ډیر لګښت نکېږي چې زیاتره مدرسې یې کولای شي، نو په کار ده چې هغه د زده کړو لپاره خلاص کړل شي.
چکم ایس او پیز دی مونږ د غیر رعایت ساتل شو، چکم دغه د سوشل ډیسټانس ته مونږ د غیر رعایت ساتل شو، کلاسونو کې هم او دغه شان په رهائش گاہونو کې هم، او چکم د صفائی دغه دی مثلا پاغه کې د صابون استعمال دی، هینڈ واش دی، سینیٹایزر دی، او پاغه کې د او کمرو د واشرمونو دی هغه سینیټایز کول دی هغه غو ضرورت ته الحمدلله زموږ اداره زما خپل د ادارې په حواله سره دا وایم چې مونږ د دې صلاحیت ان شاء الله لرو.
مولانا حسین احمد زیاتوی چې کوي خواته نړۍ د انلاین نظام طرف تر روانه ده، نو بلې خواته نړیوال د کورونا وبا تر څنګ د ژوند چاري پیلوي.
مونږ د بيمارۍ انکار نشو کولای، لیکن د عالمی ادارو چې کوم ریپورټونه دي دی هغه هغه وینا دا ده چې د کورونا سره به ټوله دنیا گزاره کوي، دا زر د ختمېدو والا شی نه دی، د دې تر اوسه ویکسین نه دی جوړ شوی او د دې دا به کله ختمیږي، د دې لاس وخت هیڅوک نشي خودلی. نو د ژوند دا ټول کاروبار به د کورونا سره په ټوله دنیا کې روان وي او روان شو. په دې تاسو هم آگاهی چې مختلف ممالکو کې تعلیمي ادارې هم کولاو شوې، کاروبارونه کولاو شو، شاپنگ مالز کولاو شو او دغشان ٹرانسپورٹ شروع شو، ٹرینونه شروع شو، اوس جازونو شروع شو. نو ټول دنیا ذهنی طور سره دې ته تیار ده چې کرونا سره به اوس مونږه دې سره سره مونږه دا ژوند تیرو او د ژوند دا ټولې الی زلی به کرونا سره وي. زه دا وایم چې کاروبار او دغه چې کوم دي ژوند نورې الی زلی چاغه د کرونا سره کېدې شي، په تعلیم ولې نشي کېدې، خطرات ضرور دي، لیکن بے تعلیم پاتې کېدل د قوم دا به د قوم د پاره ډېر لوی مهلک ثابت شي.
خو په پاکستان کې د وفاق المدارس مشر مولانا محمد حنیف جالندری وای چې د تدریسي عمل په متبادلو طریقو یې غور شروع کړی دی.
اگر بالفرض یہ صورتحال ایسی ہے کہ تعلیمی ادارے مزید بند رہتے ہیں تو پھر
که فرض که د تعلیمی ادارو بندیز اوږدیږي، نو موږ به لازمي د درس و تدریس متبادل لارې لټو او هغه آنلاین ذریعه تعلیم کېدای سي. نو موږ په دې سلام مشورې شروع کړې دي، خو څنګه چې د پوهنتونونو او کالجونو لپاره دا یوه نوې طریقه ده او پکې د مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه شان موږ هم ورسره نابلده یو. زموږ سره 23,000 مدرسې رجسټر دي چې پکې تر 300,000 زیات هلکان او جنکۍ دیني زده کړې کوي. دا راز د نارجسټر شوو مدرسو شمیر هم تر 300,000 رسېږي چې پکې شاوخوا 15,000 ځوانان دیني علم حاصلوي. نو ځینو مدرسو د آنلاین زده کړو هڅې پیل کړې، خو د هغوی شمیر لا هم ډیر کم دی او تدریسي عمل هم ډیر کامیاب نه دی. بهرحال موږ د آئنده په لایحه عمل باندې غور کوو.
هلته په سوابۍ کې د پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل او ماهر تعلیم ایاز خان وای اوس وخت راغلی چې دینی مدرسې د جدید دور له تقاضو سره ځان برابر کړي. نوموړي د عصري تعلیم ترڅنګ دینی علم هم کړی وای.
روز خپل دلتا نو فارغ فاضل ما دغه خوږی زما په خیر باندې یو خبره داده چې دا خوږ ډیره ساده او سمپل خبره ده. د دې لپاره خو چې یونیورسټو آلریډي کار کړی دی، ریفرشر کورسز اور کړی دي ټیچرز لا، دا غیر لپاره خو مطلب دا چې کوم وسایل په کار دي لغونده کې محدود وسایل نو هغه دې په دغه موجودو فند کې هم رینج کول شي کړی جی. او شتر اوس په دې علماء او کې داسې مشران لکه جامعۃ الرشید د کراچۍ کې په پېښور کې جامع عثمانیه دا یا داسې قسم سیشتره چې غیدا دوړه سيزونه جاری ساتي او د سکول او د مدرسې او نظام غي سره شته دي او د غي د ټیچینګ را چې کوم میتھډ دی یا سيزونه دي نو غي فرشر کورسز او دا وقوق باندې کوي مختلف خلکو سره رابطې هم وي. زه ما خیال نه ده چې کنه په دې کې بس مشکل وي چې ان شاء الله دا به رو رو حالات سره ودا ټکیږي جی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د دې صوبې ټول تعلیمي ادارې به د جولای په 15 خلاصول کیږي، خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو احساس کوي، خو د کورونا وبا صورتحال ته په کتو سره به د رواني میاشتې په اخر او یا د راتلونکي میاشتې په سر کې فیصله کوي چې تعلیمي ادارې کله خلاصوي. او همدې سره د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.